ویو 360 میں منی پور جیسے تنازعات میں عورتوں سے جنسی زیادتی کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کسی بڑے معاشرتی مسئلے کا عکاس ہے؟ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں۔
ان کو یہ پتا چلے کہ جب یہ کرائم ہوتی ہے ان کو سزا نہیں ہوگی، یہ کرائم اور بھی ہوں گے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ عورتوں کے ریپ یا جنسی تشدد کو انسانی تاریخ میں جنگوں کے دوران اکثر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن جس طرح اس دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھا ہے، یہ ایک تشویشناک امر ہے۔ کیا اب نسلی فسادات میں بھی جنسی تشدد بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے؟ میانمار کی سرحد پر بھارتی ریاست منی پور، جہاں سے اکثر تشدد کی خبریں آتی رہتی ہیں، میں حال ہی میں لیک ہونے والی ایک ویڈیو میں تقریباً 2 ماہ پہلے نسلی فسادات کے دوران ایک مشتعل ہجوم 2 خواتین کو برہنہ کر کے ان پر جنسی تشدد کرتا دکھائی دیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ پرتشدد واقعات اور نسلی فسادات میں سب سے بڑی قیمت عورتوں کو چکانا پڑتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بھارت میں منی پور کے واقعے کے بعد سے بھارتی پارلیمان میں حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے، اور آج اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ پارلیمان کے اجلاس میں منی پور میں تشدد کے معاملے پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اپوزیشن وزیراعظم مودی کی طرف سے اس معاملے میں پالیسی بیان اور ایوان میں اس معاملے پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ حکومت وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کے ساتھ مختصر مدتی بحث کے لیے تیار ہے۔ اسی ڈیڈ لاک کے بعد پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، جس کا ماہرین کے مطابق اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تحریک اس لیے پیش کی ہے تاکہ منی پور میں تقریباً 3 ماہ سے جاری نسلی تشدد پر ایوان میں بحث کرائی جا سکے، اور اس مسئلے پر وزیراعظم نریندر مودی کو بات کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں زیادہ تر مسیحیوں پر مشتمل اقلیتی کوکی کمیونٹی اور اکثریتی ہندوؤں کے میتی قبیلے کے درمیان پرتشدد فسادات کا سلسلہ 3 مئی سے جاری تھا، لیکن دنیا کی توجہ اس طرف تب ہوئی جب چند روز پہلے کوکی قبیلے کی 2 خواتین پر میتی قبیلے کے مردوں کی طرف سے جنسی ظلم کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ یہ فیکٹ کہ یہ اندوہناک واقعہ مئی میں ہوا تھا، لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے اس پر کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا گیا تھا، مزید غم و غصے کا باعث بنا۔ بھارت کے اندر شدید تنقید، اور ملک کے وزیراعظم نے اس کے بعد اس پر مذمت بھی کی، اور اس واقعے کے 77 دن بعد اسے ملک کے لیے انتہائی شرمناک واقعہ بھی قرار دیا۔ کیا اس کے بعد ریاست منی پور میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے سہیل انجم سے، جو ہمیں نئی دہلی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ سہیل، کیا ایکشن لیا گیا ہے اب تک حکومت کی طرف سے؟
بھی آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا، جی، 2 برہنہ خواتین کی پریڈ جو کرائی گئی تھی، اس سلسلے میں منی پور کی پولیس نے کم از کم 8 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن بڑا فیصلہ حکومت کا یہ ہوا ہے کہ 3 مئی سے وہاں پہ انٹرنیٹ خدمات جو بند تھیں ان کو جزوی طور پہ بحال کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے منی پور کے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا، لیکن یہ پوری طرح سے ابھی خدمات بحال نہیں ہوئی ہیں، ابھی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر انٹرنیٹ خدمات موبائل پہ بھی بحال کر دی جائے تو اس سے مس انفارمیشن اور افواہوں کے پھیلنے کا خطرہ رہے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب 3 مئی کو وہاں پہ تشدد برپا ہوا تو اس کے بعد حکومت نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور افواہوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انٹرنیٹ خدمات معطل کی تھیں۔ اس پہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں نے شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہا ہے اور حکومت اس کو چھپا رہی ہے۔ اگر انٹرنیٹ پر پابندی نہ ہوتی تو حقائق سامنے آتے۔ اس نے شدید تنقید کے بعد حکومت نے مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انٹرنیٹ خدمات جزوی طور پر ہی بحال کرے، لیکن اس نے بحال کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ میں تعطل کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتیں وزیراعظم سے منی پور کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں بیان دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن وزیراعظم نے ابھی تک پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ البتہ جمعرات کو جب پارلیمنٹ पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने वाला था तो उन्होंने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए मणिपुर के उस वाक़े को जिसका जिक्र किया जा रहा है उस पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया था और कहा ये पूरे मुल्क के लिए शर्मसारी का बाइस है। अब वज़ीर दाखला अमित शाह ने अपोजिशन रहनुमाओं को खत लिख करके ये कहा है कि हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन अरकान ना तो बहस कराने के मूड में है और ना ही वो कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। इस पर आज कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के नाम एक खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा उसमें उन्होंने कौल व फ़ेल के तजाद की बात कही है और कहा कि फिर दाखला तो कहते हैं कि हम बहस कराने के लिए तैयार हैं लेकिन वो इस मामले में संजीदा नहीं है।
तो यही संजीदगी जो है इसी की वजह से अपोजिशन ने कहा है कि उन्होंने इस वक्त जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की है मोदी हुकूमत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वाक़े के बाद इस वक्त क्या सिचुएशन है और किस तरह से आगे तहकीकात का सिलसिला बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मणिपुर का वाकया अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है जिसमें किसी तनाज़े या झगड़े में औरत के जिंसी इस्तेहसाल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। जंगों के दौरान मुखालिफ फौजों के हाथों औरतों का रेप तारीख का हिस्सा रहा है। दूसरी जंग अजीम में अलाइड और एक्सिस दोनों अफवाज ने ही इसे हथियार के तौर पर मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में 20 से ज़ायद फौजी और नीम फौजी तनाज़ात में रेप के वाकयात डॉक्यूमेंट हुए। 1990 की दिहाई में रेप को साबिक यूगोस्लाविया और रवांडा में नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल किया गया। जनूबी एशिया की तारीख भी औरतों के ऐसे ही जिंसी इस्तेहसाल से भरी हुई है। 1947 की तकसीम हिंद हो, 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, भारत में सिख मुखालिफ फसादात, श्रीलंका में 2002 में होने वाली खाना जंगी या म्यांमार में रोहिंग्या आबादी की नस्लकुशी, इन सब में बड़े पैमाने पर रेप और जिंसी तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें दिहाइयों पुराने वाकयात सालों बाद किताबों की शक्ल में ही शाया हो सके। 1995 में ख़वातीन के हवाले से अक़वामे मुत्तहिदा की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस में मुसल्ला ग्रुप्स की तरफ से जंग के दौरान जिंसी ज्यादती को एक जंगी जुर्म करार दिया गया। इसके बावजूद 2022 में अक़वामे मुत्तहिदा ने दुनिया भर से जिंसी तशद्दुद के 2455 ऐसे केसेस की तस्दीक की जिनका ताल्लुक तनाज़ात से था। भारत के इलाके मणिपुर में ख्वातीन के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर ख्वातीन के हकूक की सरगर्म कारकुन मुख्तार अमाई का कहना है कि जब मर्द ये कहते हैं कि वो बड़े गैरतमंद हैं तो फिर वो आपस की लड़ाई में ख्वातीन को क्यों ले आते हैं। सुबह पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाली मुख्तार अमाई, जिन्हें 2002 में पंचायत के फैसले पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, ख्वातीन के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से बात कर रही थी।
ये भारत के इलाके मणिपुर में जो वाकया हुआ है क्योंकि ये एक दो कबीलों के दरमियान, मतलब अफसोस की बात यह है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब भी कहीं मर्दों की लड़ाई हो, कोई भी इशू हो, तो उसमें बीच में औरतों को ले आते हैं। या ये बहुत अफसोस वाली बात है क्योंकि जहाँ मर्दों का माशरा है, मर्दों की लड़ाई है, मर्द ही उस आपस में वो मर रहे हैं, जल रहे हैं, कुछ भी करें, तो बड़े चाहे वो औरत इंडिया है, चाहे औरत इसकी है ईसाई है, वो औरत पाकिस्तानी है, औरत औरत है, औरत को इंसान समझा जाए, क्योंकि हमारे माशरे में कहीं भी देखा जाए तो औरत को इंसान नहीं समझते। जब औरत को इंसान समझेंगे तो शायद मेरे ख्याल में मर्दों की लड़ाई में औरतों को लेके नहीं आना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं हम लोग बड़े गैरतमंद हैं, हमारे मर्द कहते हैं, जब गैरतमंद है तो बीच में औरत को क्यों ले आते हैं, खुद ही अपनी लड़ाई मुकाए ना।
आप क्या समझती हैं वो क्या सोच है जिसकी वजह से औरत को जुल्म का निशाना बनाया जाता है?
एक तो जहालत है, अवेयरनेस नहीं है, और औरत के मकाम का पता नहीं है। जब अवेयरनेस होती है, औरत के मकाम का पता होता है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होता। दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है क्योंकि कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वडेरा सही होती है, वो उनको ये सोच होती है हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी करके ठहर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सबसे चीज़ जो जहाँ पर इंसाफ ना हो और जहाँ पर मुजरिम को सजा ना मिले, तो यहाँ पर ऐसे वाकयात रोज़ाना देखने को मिलते हैं।
आपने अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी, क्या उस जंग के नतीजे में आपको लगता है कि कम अज़ कम इस इलाके में ही कोई तब्दीली आई है?
देखिए, इस इलाके में मैं नहीं कह सकती कि इतनी जल्दी तब्दीली आएगी या मैं इतनी मतलब उम्मीद के साथ लड़ी हूँ। हाँ, मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी, मैं उम्मीद रखती थी अपनी अदालतों से, मेरी अदालतें मुझे इंसाफ देंगी, जो कि मुझे नहीं मिला। क्योंकि 17 साल मैं अदालतों में रुली हूँ, मैंने मतलब छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक गई हूँ। बात वहीं आ जाती है जहाँ पर मर्द बैठे हों ना, सॉरी मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगी, आज मैं किसी मकाम पे हूँ तो मेरे साथ भी कोई मर्दों का हिस्सा है, लेकिन जहाँ पर बात वही मर्दों की आ जाती है तो वहाँ पर तरजीह मर्दों को दी जाती है।
आपके साथ जो वाकया पेश आया, क्या उस वाकये के बाद इस इलाके की पंचायत के फैसलों में कोई तब्दीली आई, या अभी भी खवातीन को खानदानों के बाहमी झगड़ों की भेंट चढ़ाया जाता है?
कि थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, थोड़ा सा, ये नहीं कह सकती मुकम्मल तौर पे हुआ है, थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, लेकिन जो वडेरों के फैसले हैं वो मतलब एक रुख चेंज कर गए हैं। पहले उनके डेरे पे होते थे, अब वही फैसले थाने पे होते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे जहन में थी, जिस मकसद के लिए मैं उठी थी, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ।
आपके साथ जो वाकया पेश आया वो 22 साल पहले पेश आया था, उसके बाद कई कवानीन बने, आपको लगता है कि उन कवानीन के बनने के बाद आज औरत कदरे महफूज है?
क्योंकि मैं नहीं समझती कि इतना ज़्यादा फ़र्क है, कानून बहुत सारे हैं लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर मिला है, खासकर जिस चीज़ को मैं बार बार कहती हूँ, 22 साल बार बार कहती रही हूँ कि औरत एक खाने पे एक औरत होनी चाहिए, लेकिन वो मकसद मेरा पूरा हुआ है, खाने पे अब औरत मिलती है।
ऐसे वाकयात में कमी ना आने की वजूहात क्या है?
वजूहात ये है कि मुजरिम को सजा ना मिलनी, गरीब को इंसाफ ना मिलना। देखिए अब मुजफ्फरगढ़ में देखें, अभी तो भाई सामने आ रहा है, 3 बहनों को एकदम कत्ल करके डाल देना इंसानियत है?
आखिर किसी भी तनाज़े में ख़वातीन के साथ जिंसी ज़्यादती किन मुआशरती रवैयों की निशानदेही करती है? वॉइस ऑफ अमेरिका की रामवासी ने इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की मीनाक्षी गंगोली से बात की।
उन्नीस तारीख के रात को मेरे पास पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया और बहुत लोगों के पास आया, और ये जो वीडियो था एक बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक वीडियो थी जिसमें 2 औरतों को के कपड़े उतार के उनको परेड किया जा रहा था। अब इस वीडियो के बाद ही सरकार की तरफ से, क्योंकि इतनी आउटरीच हुई कि सरकार की तरफ से हमको कोई जवाब मिलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर के बारे में कोई व्याख्या नहीं रखी थी, ये पहली बार है जब मोदी साहब ने खुद आके कहा कि ये बहुत शर्मनाक बात है और इसमें एक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने भी एक अजीब सी व्याख्या रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे तो बड़े बड़े सारे इंसिडेंट है, एक वीडियो से आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे। ऐसा टाइप का चीज़ जब होता है तो फिर लगता है कि सरकार की तरफ से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। इस केस में कंप्लेंट अगले दिन ही लॉन्च कर दिया गया था, उसमें पुलिस भी थी, तो फिर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्यों नहीं कुछ एक्शन हुआ जब तक कि ये वीडियो नहीं निकली?
ये किन माशरती रवैयों या सोसाइटल बिहेवियर की निशानदेही करते हैं जब कोई भी तनाज़ा हो तो उसमें औरतों को उसकी कीमत अदा करनी पड़े?
ये तो हमें बार बार देखने को मिलता है कि जब जैसे रेप जो है या सेक्सुअल अब्यूज जो है वो भी एक वेपन बन जाती है, एक टाइप का उसका भी इस्तेमाल होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब किसी भी कम्युनिटी की सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन शायद ये हो कि उनकी औरतों के ऊपर ऐसे ज़्यादती की जाए, और ये शर्मनाक बात है। जो मणिपुर के लोग हैं उन सब को, जो जिस भी बिरादरी के हो, जहाँ से भी हो, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हेट, कोई भी डिफरेंस वो नहीं हो सकता है जहाँ पे आप ये सब करना शुरू कर दें, ऐसे मारपीट और इस तरह से औरतों को जलील करने की जो बात आ रही है। और ये सिर्फ इस केस में नहीं है, इसका तो वीडियो निकला है, पर मणिपुर की कई औरतों ने ऐसा बताया है कि उनके साथ में भी ऐसा हुआ है, उन्होंने भी पुलिस पे कंप्लेंट लिखी हुई थी, आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो अगर ये सरकार ये कहती है, इंडिया की सरकार और दुनिया की भी सरकारें ये कहती हैं कि औरतों के राइट्स हम हर समय प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर सबसे पहली बात यह है कि जो ऐसी चीज़ें जब होती हैं उसके पहले ही पब्लिक कंडमनेशन, एडुकेशन, ये सब होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम हर वक्त देखते हैं कि ऐसा बलात्कार होता है और उसके बाद में जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं तब तो इतनी भीड़ में ना जुनून चढ़ गया था, ये हो गया, पर ये तो हम सदियों से देख के आ रहे हैं और अभी तक नहीं रुका है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। एक तरह से हम कहते हैं कि औरतें सब जगह आगे आगे निकल गई हैं, पर जब जब बात आती है किसी भी तरह की आक्रोश एक्सप्रेस करने के लिए तो औरतों के ऊपर ही जाती होती है। ऐसी रिपोर्ट्स हमको सूडान से भी आ रही हैं, यूक्रेन से भी आ रही हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे जब 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 कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पे कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर जाते हैं, वो औरतों के ऊपर ऐसी तरह ऐसे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और इसमें अब यूएन की तरफ से कन्वेंशंस निकली गई हैं, लोगों ने स्पेशल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, पर सबसे ज़्यादा जब होता है कि जो स्टेट होती है, जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो वल्नरेबल हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। अब मणिपुर की इस कहानी में ऐसा भी हुआ है कि ये लोग जब भाग रहे थे, इनको पहले पुलिस ने रोका था, उनको वो पुलिस के पास में थे, पुलिस से उनको छीन के फिर उनको लेके गए। उन एक लड़की है जिनका जब बलात्कार हो रहा था, उनके छोटे से भाई उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी भी हत्या कर दी गई। जब ऐसा माहौल जब होता है तो फिर सबसे बड़ी बात है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे में सबके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ही समाज बने इस दुनिया में।
किस सतह की अवेयरनेस चाहिए, किस किस्म की आगही चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये महसूस होता है अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो चंद रोज पहले ही दो खवातीन को इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर रिपोर्ट किया गया कि उन्हें उनका गैंग रेप हुआ, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। एक ऐसे वक्त में जब कवानीन भी किसी हद तक मौजूद हैं और आवाज़ भी उठाई जाती है, फिर भी इन वाकयात को क्यों नहीं रोका जा सकता।
जैसे भी जब ऐसे केसेस आती हैं तो फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले दो चीज़ें हो जाती हैं। एक होती है कि जो सर्वाइवर है उसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है, आपने ढंग के कपड़े नहीं पहने थे, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, आपके साथ कौन था, ये बार बार होता है एक। और फिर होता है आपके पास सबूत क्या है, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आधे टाइम पे तो उनकी बात सुनती ही नहीं है। तो फिर ये एक तरफ से तो ये जो है एक सोशल एटीट्यूड है जो चाहती है कि किसी तरह से वो जो ब्लेम आ जाए वो विक्टिम पे ही आ जाए। दूसरा ये है कि जो हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो आदमी हैं जो ऐसे गैंगरेप वगैरह करते हैं उनको भी किस तरह से हम देखते हैं, उनको हम कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं वो पावरफुल हैं, उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं किसी सीनियर रिलीजियस लीडर या किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ में, और उनको फिर इस तरह से कार्रवाई उनके साथ होती ही नहीं, छोड़ दिया जाता है। तो फिर अगर हमको ये उनको ये पता चले कि जब ये क्राइम होती है उनको सज़ा नहीं होगी तो ये क्राइम और भी होंगे। तो जिस तरह से भी हम देखें, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि औरतों का सिक्योरिटी और औरतों के लिए रिस्पेक्ट, ये कहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए हम तो सबको माँ बेटी मानते हैं, ऐसा ना कहें। अगर हम नहीं चाहते कि ये हो, हम चाहते हैं कि डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, वो हम चाहते हैं। और उस और हमारा पूरा हक है कि हम जैसा जीना चाहते हैं हम वैसे जिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ना हो, हमको हिजाब पहना भी ना ज़बरदस्ती ना जाए, उतारा भी ज़बरदस्ती ना जाए, हमको ये चाहिए हमारा।
माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि कबाइल और ख़ानदानों के दरमियान झगड़े निपटाने के लिए ख़वातीन को उन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पसमानगी ज़्यादा है और वहाँ कबाइल के सरदार अपनी औरतों का फैसला करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से बात करते हुए एतजाज एहसन का ख़वातीन के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक और इसमें अदलिया के किरदार के बारे में क्या कहना था, आइए जानते हैं।
पाकिस्तान में औरतों को इस्तेमाल किया जाता है कुछ झगड़ा निपटाने के लिए और वो उसमें औरत को इस्तेमाल ऐसा भी किया जा सकता है, कोई रिश्ता दे दें उस औरत की शादी या उसके भाई की لیے رشتہ ہو جائے آپس میں باہمی طور پہ. یہ قبائل لیے جرگے کے طور پہ فیصلہ ہوتا ہے. اس میں بنیادی وجہ تو ہے کہ یہ معاشرہ پسماندہ ہے, اور جہاں زیادہ پسماندہ ہے وہاں اس وہاں تعلیم اور اویئرنیس کے کم ہونے کی وجہ سے عورتیں بالکل ابیوز ہوتی ہیں اور وہ ٹریڈ آف ہوتی ہیں اور ان کو ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. پر قبیلے کے سردار وہ ہے ہی معاشرہ وہاں ریموٹ ایریاز میں ہمارے اور پسماندہ علاقوں میں وہ ہے ہی جہالت کا ایک طریقہ. وہاں ماڈرنائزیشن نہیں پہنچی بالکل, اور وہاں قبیلوں کے سردار اور جرگے فیصلہ کر دیتے ہیں اپنی عورتوں کا. مختار مائی کا ایک بڑا ٹریجک کیس ہے. اس میں پاکستان کی جوڈیشری میں آپ وہ دیکھیں, وہ مائنڈ سیٹ جو میں کہہ رہا ہوں ریموٹسٹ ایریا میں ہوتی ہے وہ جوڈیشری کی. اور یہ سنسنی خیز بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. عدلیہ کے ہائیسٹ سپریم کورٹ میں دو ججز, یہ دو اور ایک کی اکثریت سے مختار مائی کی اپیل ڈسمس ہوئی, اور ایک جج جو جنہوں نے اس کی ایکسیپٹ کرنے کے ووٹ دیا وہ ناصر الملک صاحب, اور ان کی جو اختلافی ججمنٹ ہے وہ انتہائی جورسپروڈنس کی ایک عبارت ہے, بہت عظیم عبارت ہے. پر اب آپ دیکھیے اس کے برعکس تو دو جج شاکر اللہ جان صاحب اور میاں ثاقب نثار صاحب انہوں نے کیا رائے دی. یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مختار مائی کنواری ہوتی, ایک ورجن ہوتی, تو اس کی بات مانی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ یہ متعلقہ تھی طلاق اس کو ہو چکی تھی تو اس کی بات ماننے کی ہم زحمت نہیں کریں گے. اب عورت عورت ہے, عورت ذات ہے, اس کا ریپ وہ میرڈ ہو وہ ان میرڈ ہو, وہ ڈائیورس ہو وہ بوڑھی ہو وہ جوان ہو, ریپ از ریپ. عدلیہ کا کردار بڑا ویریڈ ہے کیونکہ بڑے انلائٹنڈ ججز بھی ہمارے, لیکن اس قسم کے بیچ میں دیر از اے چنک ان دی آرمر, اور اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری شیمفل ہے. خواتین کے ساتھ تو زیادتی ہوتی رہے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں, جب تک ہم تعلیم اور اس میں زیادہ بجٹ کا زیادہ حصہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پہ, اس میں عورتوں کی بالخصوص, کیونکہ عورتیں بھی اس میں اس معاملے میں جو قبیلے کی عورتیں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, ان کی بھی شعور اور شعوری ایجوکیشن اور بڑھانے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کی خواتین سے متعلق لیجسلیشن کافی ہوئی ہے, پر یہ معاشرے میں ان کا اویئرنیس ہی ہونا اس لیجسلیشن میں, پھر اس لیجسلیشن کے بارے میں اویئرنیس کے علاوہ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک عورت خاتون میں یا اس کے خاندان میں ایک تحریک پیدا ہو کے ہم تھانے جا کے یا اس کے بڑے افسر کے پاس جا کے اور یہ کرے, وہ ایک کشمکش میں ہوتا ہے خاندان.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د نن شپې په خبرونو کې د نجونو د تعلیم په اړه د نظر بیلوالی. سراج الدین حقانی وایي چې د نجونو د زده کړو په مسله کې د طالبانو په منځ کې اختلاف شته چې پر معقول حل لارې باندې کار روان دی. د حل لارې د موندلو وخت لا هم څرګند نه دی. په هند او پاکستان کې د ورختونو زیانونه د دوړو هیوادونو د سرحدي کرخو په اوږدو کې سخت ورختونو د خلکو ژوند ټکنه کړی دی. واټونو کې اوبه ولاړې دي او حکومت د زیانمنو شویو خلکو په ژغورلو لګیا دی. او د فوټبال نړیوالې لوبې د فیفا سیالیو په مقدماتي لوبو کې د هیتی د ښځو د فوټبال لوبډلې د برېټانیا په وړاندې په زړه پورې لوبه کړې. هیتی لوبه بایللې خو مینوالې ګټونکي بولي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د جولای د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا حکومت وایي چې دوی د طالبانو اقدامات له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو پر خپلو کړنو دې له سره غور وکړي. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپلو کې د نجونو پر زده کړو د اختلاف تخلای کوي، خو وایي چې پر معقول حل لارې باندې کار روان دی. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال دین اخلم چې د همداوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلال صاحب، د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو جزئیات څه دي او سراج الدین حقانی د زده کړو په اړه مشخصا څه ویل دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل تازه بیانونو کې یو ځل بیا دغه هیواد په تیر موقف او دریځ ټینګار کړی دی او ویل دي چې په کار ده ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو هغوی دي د انجونو او میرمنو د حقونو او د بشري حقونو په مسله په خپلو سیاستونو لسره غور وکړي. دا لومړی ځل نه دی امریکا د امریکا حکومت د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ څو ځله همدا موضوع یاده کړې ده. ویل دي ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو په کار ده چې دوی د افغان میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي. ظاهرا اوس د سکاري چې همدغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د اختلاف یو مهم مورد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال وندان پټیل پرون په خپل خبری کانفرنس کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر په اړه چې د دغه هیواد د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په اړه خبرداري ورکوي او ویل چې د دغه وزارت چارواکي افغانستان ته د سفر کوم پلان نه لري. پر افغان میرمنو د محدودیتونو په دوام د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خزو د حقوقو د برخي مشر هیدر بار بیا د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي دي چې په خپل ارزونه کې د افغان میرمن او انجونو د حقوقو په ګډون یو شمیر مسایلو باندې تمرکز وکړي. هغه ویلي چې په دې ارزونه کې باید د حقوق پوهانو د افغان انجونو او میرمنو په خاص ډول د هغو میرمنو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي باید د هغوی نظریات هم شامل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت مخکې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې د افغانستان سره د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې د ستراتیژۍ په اړه ارزونه وکړي او دغه ارزونه باید روان کال تر نومبر میاشتې پورې چمتو شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر افغان میرمن او انجونو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه وغندل او څرګند کړ چې طالبان د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري نو له خپل پالیسي دی پیل کړی.
له کومه ځایه چې د متحده ایالاتونو او طالبانو اړوند کیږي زموږ دریځ ډېر روښانه دی. په څرګند ډول مو د افغانستان شاته سنول چې اوس وینو د بشري حقوقو پراخه سرغړونې او د میرمن او انجونو څنډې تکول رندلې دي. دا به هم دا شان زموږ درې ځوی غواړم د دوه ټکو یادونه وکړم. لومړی ک طالبان نړیوال رسمیت پیژندنه غواړي. دوی اړ دي چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د خپل کړنو او پالیسیو څخه پیل کړي. دویم، متحده ایالات به لډیر نږدې څاري او د اړتیا پر وخت به مناسب اقدام کوي.
د غرب په خاص ډول د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن ظاهرا د اختلاف مهم موارد د خځو د کار او د انجونو د تعلیم په شان مسایل دي. خو د چارو شنونکو په دې باور دي چې امریکا او طالبان یو بل ته اړتیا لري او د دواړو طرفونو ترمنځ تعامل موجود دی.
امریکا شل کاله په افغانستان کې وه، اوس هم امریکا علاقه مندي د افغانستان د رسمي تلري دا چې خپلې ګټې دي او څه پروګرام لري دا د دې کار ده. اما طالبان هم تعامل غواړي لري سره، خصوصا امریکا سره، او که امریکا سره تعامل وکړي امریکا یې په رسمیت پېژني، خانه خاندون نړۍ هم تشویقېږي، علاقه مند کېږي.
د طالبان او د امریکایانو ترمنځ اړیکې د پخوا نه هم ټینګې وې او په دې دوه کالو کې دا اړیکې لا پیاوړې شوې دي. او امریکایي چارواکو د طالبانو د مشرانو سره هم دننه په افغانستان کې هم بهر د افغانستان ځینې لیدکات کوي.
بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو د زده کړو په مسأله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته، خو په وینا یې پر معقول حل یې کار روان دی.
یو معقول حل باندې کار روان دی ان شاء الله. دې کې هغه ستونزې چې موږ وینو دلته ډېر دي، غټه ستونزه دا ده چې موږ دینه ویلو چې یوه مسله اختلافي وګرځي، اختلافي بیا د دې په خاطر چې د اختلاف لوی نشي، پراخ نشي، بیا دلته یو څه انتظار پکار دی.
سراج الدین حقانی د انجونو د تعلیم په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې طالبانو په نږدې دوو کلونو کې په انجونو او ښځو د تعلیم او کار او د ژوند په نورو برخو کې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي چې وروستی مورد یې د ښځو د سینګارتونونو تړل دي. د بشري حقونو د سازمان د ښځو د څانګې مشر میرمن هیدربار د طالبانو د حکومت د اقدام په اړه د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي چې دا یوازې د وریښتانو د اصلاح کولو او د نوکانو د رنګولو مسله نه ده، د شپېتو زرو ښځو د کار د لاس څخه تللو مسله ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د افغانستان او سیمې په اړه بحث ته دوام ورکوو. په دې اونۍ کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کوریلا د پاکستان د پوځ مشر سره مخامخ کتلې دي. قطر هم د امریکا سره د افغانستان په اړه د نظر تبادله کړې ده. په دې اړه د پښتنو له مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوه ده. تکسب سلامونه اونې کې هله مخکې لیدې چې د امریکا او پاکستان اړیکو تراشو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر لایان هله مسلې ستاسو نظر غواړم. حقانی منی چې د نظر اختلاف شته، اما پښتنه ده چې د طالبانو په مشانو کې د نظر بیلواله څه ده چې په دې تیرو څه کم دوه کلونو کې نه حل کیږي.
ډیر مننه شکیب جان. ارز دا وی چې دا خو دوی باندې کوي تیر واری نوی کلونو کې د دغه موقت حکومت او هغه 15 کال وو او دغه سي باندې کولې. اوس بیا باندې کې د دې لپاره وو معقول حل چې هغه هرڅوي او د ملت د لپاره دوا کال ځای کېدل د بچو د ماشومانو او بیا د تعلیم مسله د بی تعلیم نه علاوه جنسي اپارټایډ دی. د ځمکې په مخ یوازینې ملک دی، یوازینې هیواد دی چې کوم ځای کې بېلکل خزې شې دي او یې صرف قبرستانونه نه دي بیل کړی، نور هر شی بیل کړ او هغه کو ژوند نه وېستلې. یعنی په هر وخت لو پابندی نشته، په کار کول باندې پابندیز دي. نو دې نه معقول خبرې دي، دا معقول حل چي دي. هغه دا دي چې خزې باید بچي سبق وې درس وې تحصیل وکي او مکتبونو ته ولاړ شي. نو هغه مخه نیول بیا د تعلیمي نظام لګیا دي رنگوي، رکال ته رنگوي لګیا دي، پونتونه رنگوي او یعنی یو قسم ته تاسو ګورئ افغانستان یو داسي مدرسې جوړې دي. مدرسې خو خني مدرسې کوم په فام افغانستان کې وی دي مدرسې خو افغانانو مشال لرلې، مګر دا داسي مدرسې چې کوم پاکستان نه ورزي چې کوم کې د جګړې ولا خلک تربیت کیږي. نو دا کیسه په روان دي افغانستان کې متاسفانه جهان خبرې ډېرې کوي او عمل نه کوي، د دې خلاف قدمونه اوچت نه کړو، مهم ګام اوچت نه کړو.
bale خټک صاحب را شو د پاکستان افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه د پاکستان او امریکا اړیکه سړیخ کاری خو د افغانستان په اړه دوی خای د نظر یواله ولري. ستاسو معلومات څه دي چې امریکایي او پاکستانی چارواکو په خپل وروستیو سلام مشورو کې په کوم موضوعګانو باندې خبرې کړې دي؟
ارزداري چې د امریکایي جنرال چې اوسنۍ سفر چې وو دا خو لوی خبره دا و چې پاکستان کې چې د اردو بشر دی لوی درستیز نوی چې راغلی دی پاکستان کې دا هغه سره لومړي ځلې داسې رسمي خبرې ترې وشوې چې دا په پخوانوي شوې. نو خبره دا ده چې امریکې ته یقینا په دې خبره هم تشویش وي چې پاکستان د چین او د طالبانو په منځ کې هم د پل کردار ادا کوي او یقینا چې هغوی به په دې ته خوشحاله نه وي، او ځکه چې دې کوششونو ته به امریکا تشویش په نظر ګوري چې پاکستان غواړي چې افغانستان طالبانو لاندې افغانستان چې دا
اوس خو خټک صاحب پاکستان هم له امریکا سره پالي، هم له چین سره پالي، او هم د روسیې سره پالي. هیڅ پته نه لګي چې کوم طرف سره پاکستان ولاړ دی. زیاتې مرستې خو امریکا نه ترلاسه کوي.
تاسو ډېر مشکل دغه دی. پاکستان خو د غرب متحد پاتې شوی دی کنه، دا خو مثلا نیپال غوندې بل هیواد نه دی چې هغه منځ کې بیا بې طرفه وو. پاکستان خو طرفدار وو اوس چې یعنی که اوس که روس سره خبره وي خو پاکستان غرب سره ودرېږي، خو چین خلاف غرب سره شاید چې ونه درېږي. او دا یعنی دا بدلون چې دی، تحول چې پاکستان پالیسۍ کې راځي، دا داسې دی لکه چې تاسو ټرین د ریل ګاډي پټرۍ اچوئ جوړوئ او هغه کې تاسو یعنی ترانزیشن یا داسې د گزار مرحلې داخلي نه کوي او تاسو پیچوبې کې تاسو تاویږئ، نو یقینا چې دا خطر وي چې ګاډۍ د پټرۍ نه کوز نشي. نو دا خطر پاکستان ته شته چې چین سره بل دوستی چې اوس کوي نو د امریکې سره به د دوستۍ په قیمت کوي که نه. اگر چې پاکستان وایي چې دواړو سره دوستی کول غواړي، خو د نوی سوړ جنگ کې دی هغه دې اجازه نه ورکوي. د پاکستان پر ډېر مشکل انتخابونه پراته دي او طالبانو سره د پاکستان مناسباتو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې پاکستان څه مشوره ورکوي.
صحیح. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې د خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د ګډو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د دغو دواړو هیوادونو ګټې او ګډې اندېښنې څه دي ستاسو په نظر؟
ارزداری چې پاکستان کې مهمه مسله داخلي مسله د پاکستان کې یو طرف ته نواز شریف غوندې مسلم لیگ، آصف زرداری او بلاول بوټو غوندې پیپلز پارټي چې دې دواړه د سیپیک په حق کې دي، د چین سره د نږدې کېدو په حق کې دي، او د اردو نوې زعامت چې دا هم د دې سره ملګری دي. مګر عمران خان او هغه سره چې په اردو کې او په بیوروکراسي کې کم ملګری دي، هغه بیا سی پیک ودرول. عمران خان چې حکومت وو درې نیم کاله، نو هغه دوه لستر وړاندې وی یو دا سی پیک یې په ټپه ودرول. دوی مده چې آی ایم ایف صندوقي وجهي بیرو دي هغه دلته راوستو، نو دا نوې حکومت چې شهباز شریف راغله دی بیا سی پیک ژوندې کړو.
bale
او دا دا دی په چوکاټ کې تاسو وګورئ امریکایي تشویش تا، نو بیا په تاسو پوښښ چې دوی خبرې په څه کړې وي، خبرې په دې کړې دي چې امریکا په دې خبره تشویش څرګندوي چې تاسو فلم سی پیک ته روانه او طالبان هم راولي، افغانستان هم راولي، نو هغوی به غواړي چې پاکستان د دې نه لاس واخلي ځکه چې پاکستان بیا آی ایم ایف نه قرضې غواړي، مشکلات دي. نو دا داسې دی چې پاکستان لپاره رښتیا
لاره ورکه ښکاري،
لاره ورکه ده. ډېر مشکلات، اقتصادي مشکلات هم دي او داخلي سیاسي مشکلات هم دي. که تاسو خیال وکړئ بلنکن دا خبرې هم کړي دي چې پاکستان کې یعنی موږ خو ډیموکراسي زموږ ګډه موضوع ده یا مشترک دلچسپي ده، نو هغه اشاره تن داسې خبره کوي خصوصا د عمران خان حقي خبره ښکاري ده. نو دا خبره په پاکستان کې تشویش زیږي دلته چې خلک د امریکایان چې دی هغه خواته وځي. په داسې کې جالبه ده چې دلته عمران خان خلکو ته انتباه داسې ورکوي چې دی خو د امریکایي صف مثالي د امریکایي لري کړی دی، مګر بلې خواته چې
وخت کم دی. جناب خټک صاحب، کنه ما غوښتل چې د پاکستان د داخلي بي ثباتي په اړه پوښتنه وکم، اما که فرصت په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته بیا زحمت درکو. اما ډېر ډېر زیات مننه کوم چې له بوختیا سره سره د نن په خبرونو کې حاضر شوي. کور مودان سه،
کور ودان،
خیر اوسئ. د پاکستانی پاولز هغه بیان چې د هیواد کې مشت افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري افغان کډوال اندېښمن کړي دي. کډوال وایي دوی د همدې نام نه اعلان ل خپل هیواد پرې خاده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د غزلمای د ننګرهار ولایت او لتیری یویل سي زي همدلته د یو کډوال په هايس ژوند کوي. دای د میلیونونو نورو کډوالو په څیر د پاکستانی چارواکو اوسنی بیان اندېښمن کړي او وایي خپل وطن یې د همدې ناامنۍ له لاسه پریښی او دلته یې ټول عمر په مزدوري کې تیریږي.
زما اوس دلته کاروبار دی، زه دا فرین یو دا چارجر یو موبایل کاروبار کوم، نو زه خپل کار ته ټیم ورکم که زه دهشتګردي و زه دهشتګردي ته پاللی کینو که چې سار چې زمونږ راشو مونږ هغه خبرو ته نه یو وزګار، نو دهشتګردي به څوک د پاکستاني چارواکو هم معلومات شته چې افغانان دلته څه کار روزګار ته راځي څه کاروبار کوي، نو زما په خپل نظر چې دا خبره چې پاکستانی چارواکو کړي نو زه دا په کلکه ردوم او دا کار د افغانان نه کوي. خو پاکستانیانو مونږ ډېر خوشحاله یو، مونږ ته ډېر ښه نظر کوي لکه د خپلو ورونو.
پرون سپینې ماڼۍ هم د پاکستانی چارواکو د همدې بیان په غبرګون کې ویلي وه داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې افغان کډوال دی په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو کې لاس ولري. د چارو ځینې کارپوهان هم دغه بیان ناسم یادوي او زیاتوي تر اوسه هیڅ چا او هیڅ نړیوالې ادارې دغه ډول بیان نه دی ورکړی.
په خپله باندې د پاکستان ځینې وزیرانو په خوا چې کوم د سفران وزارت ته د هغې عبدالقادر بلوچ ماته یادېږي د هغه مې خپله دا پوښتنه کړې وه، هغه هم چې داسې شواهد نشته چې افغان کډوال دی په یو منظمه جرایمو کې یا نورو جرمونو کې یا ترهګرۍ کې ملوث وي. یو این سی آر د افغان کډوالو ادارم کله مغې دا تایید کړې نه دي، داسې خبرې رپورټونه کړې نه مخکې به شوي دي، نو لکه عمومي په بیان کې کوم ذکر شوی دی. البته که د مشخص یاد شوی چې دا کس دا کس دا کس دا ډله نو بیا خو به خلکو سره اتفاق کړی خو ګمان نه کوم، او داسې بیان او دا خو فطري خبره ده چې داسې بیان راځي د فوج د مشر لخوا او په پاکستان کې په میلیونونو افغان اوس هم ژوند کوي، نو په هغې باندې ضرور دا منفي اثر هم کوي. او بل دا چې کوم دلته بیا ادارې دي د پاکستاني هغې ته هم یو میسج ځي چې د فوج د مشر سوچ څه دی یا د فوج سوچ څه دی، نو دا به خالي سم بیان نه.
په میلیونونو افغان کډوال د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو درو یا څلورو لسیزو راهیسې ژوند کوي. په تیر کې د دې کډوالو پر ضد وخت نا وخت د پولیسو او امنیتي ارګانونو له لورې عملیات هم شوي. د بشري حقوقو فعالان تر دې بیان وروسته بیا هم د ورته عملیاتو ویره څرګندوي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، پېښور.
بیا هم خراغلاست. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې موسمي بارانونو هند ته سخت زیان ورساوه، هندي چارواکو اضافي اوبه په سیندونو کې خوشي کړي چې گاونډي هیواد پاکستان ته وبهیږي. دا یو عادي پروسه ده، خو پاکستان کې لوړاندې سخت بارانونه شوي او دغه هیواد یې ځپله ده.
پنجاب ایالت کې د هند او پاکستان پولې ته سیرما د بهکې وین په کلی کې پاکستانیان په هند کې د مونسون د سختو بارانونو اغیز احساسوي. د سوتلج سیند سره نږدې نارنجي بیرغونه د سیلاب ځپلو ځمکو تر څنګ سړک په نښه کوي. د انجن په واسطه د ژغورنې کښتۍ په سیند کې د ترانسپورټ یوازینۍ وسیله ده چې د معمول د 9 میټرو نه تر 11 میټرو پورې نږدې 15 میټرو ته پورته شوي.
دلته راغلی یم چې خپل مصیب وزم. دوی هم د کلینا استل شبینی
کسهم په دې سیمه کې سخت بارانونه وشول. د سوتلج په سند کې هغه وخت د پاکستان خواته او بډې زیاتې شوې چې هند د مونسون یا موسمي بارانونو لکبل او په پریخو دي. د سند د 1918 کال د اوتړون په اساس د گاونډیانو ترمنس شریک شوه دي. دا چې ځای خلک نشي کولای چې په دې وبو کې خپل کشتۍ په خوندې ډول وچلوي، ځکه د جګورنې کشتۍ په ورس کې سو ځله د خلکو او سرویو د استرو لپاره کارول کیږي. د سند په وګدو کې د ګټی کلنجار په کلی کې فصلونو ته وبو زیان رسولې دي.
بڑا برام
دا داسې ده لکه چې یو چا زما ژوند واخیست.
په هند او پاکستان دواړو کې د مونسون سخت بارانونه په مکرر ډول کیږي، ځکه چې کارپوهان وايي په دې سیمه کې د اقلیم د بدلون اغیز لیدل کیږي. په سوتلج کې دا وخت سیلابونه د 1918 کال راهیسې تر ټولو بد او غیر عادي دي.
فلډي سچويشن هوتي دي.
سیلاب معمولا د اگست، سپتمبر یا اکتوبر په میاشت کې راځي. خدا ځل په جولای کې راغلی. زموږ لپاره دا خورا غیر معمولي و. مونږ د دې تمه نه لرله. مونږ د بارانونو سره سره د تصور نشوي کولای چې دومره اوبه براشي.
سارون کې وای د خلکو د ژوند او سرچینو د جګورلو لپاره باید کلی د هغه سیمونه چې د سندونو په غاړه کې پرتی دي لری شي. خدای دومره آسان کار نه دی.
مونږ بدل ته ژوند وکړو او هم دلته به مرو. مونږ بل ځای ځمکه نه لرو. مونږ هیڅ ځای نشو تللای.
دا اوس مهال زیاتره استل شوی بیرته راستانه شوی او بیرته خپل کارونه پیلوي. خو لکه څنګه چې د مونسون بارانونه دوام لري په هند او پاکستان دواړو کې په خلکو اغیز کوي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د هندي سمندرګي سیمه هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سفر دوام لري. نو موري د سه‌شنبه په ورځ په تونگا کې د امریکا لمړنۍ سفارت پرانیست او نن چهارشنبه په نیوزیلند کې په لیدونکو کتنو بوخت. بلینکن د جنوبي آرام سمندر هیوادونو ته د چین د پنګاونو په اړه خبرداري ورکړه. په دې وروستیو کې د سیمه کې د چین مرستې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ بلینکن د امریکا او هالند د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوب ننداره کړي چې د فوټبال وال جامپ د بللی کېدو په مخاطر سره کیږي. له نیوزیلند وروسته بنکن استرالیا ته ځي. د چین او روسیې استازي د شمالي کوریا د بریا ورځ د منځلو په مراسمو کې برخه اخلي. د شمالي کوریا خبری اژانس نن چهارشنبه د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو انزورونه خبره کړې دي چې د هر کلي لپاره د شمالي کوریا د دفاع وزیر ولاړو. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د روسی پلاوی سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې ګټه وروي. شمالي کوریا د کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو ورځ هر کال مانځي. دغه جګړه په 1953 کال کې د وی هوکړې د لاسلیکولو پراتې کې خاتمه شوه. امریکا کې وقازي د هغه امریکایي سرتيري فوزي محاکمه لغوه کړي چې په افغانستان کې لخپل پوسټي بهر وتل او طالبانو نیولاو. باوبرګرال په 2009 کال کې طالبانو برمته کړ او 15 کال وروسته بیا د طالب زندانیانو سره د تبادله پراتې کې خوشې شو. په واشنگتن کې قاضي ویلی کوم فوجي قاضي چې د برګډال قاضي څړل نه دی کابل چې د مهاجرت د قاضي په توګه حکومت ته د کار مندل غوښتل افشا کړی نه ده د ګټو تضاد رامنځته کړی. فدرال قاضي زیاته کړی چې یو مناسب کس کولای شي چې د فوجي قاضي د بی طرفۍ پوښتنه مطرح کړي. د امریکا لمړی میرمن جل بایدن په پاریس کې د ملګرو ملتونو د کلتوري او تعلیمي ادارې مرکزی دفتر ته ورغله او د سازمان ته د امریکا د بیرته ستنیدو زیری ورکړه. په مو کړی په دې اکلا د امریکا هغ د خبريالې انټا پاول د ریپورت پښتو ژباړه ده.
سلام پاریس او سلام یونسکو. ولسمشر جو بایدن 15 کال وروسته لدی چې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ متحده ایالات له یونسکو نه وېستو د ملګرو ملتونو په دغه کلتوري اداره کې د دې هیواد د بیرته شاملې دوه پر مهال د خپل خوخي سفیر وټاکله.
I was honored to join you today.
زه ویاړم چې نن له تاسو سره یو ځای شوم ځکه چې مونږ د نړیوال همکارۍ او سولې لپاره زمونږ ژمنتیا سمبول د متحده ایالاتونو بیرغ پورته کوو. متحده ایالات ویاړي چې د یونسکو سره د غړي هیواد په توګه یو ځای کیږي.
As a member state of UNESCO.
امریکا وروسته لاغه له یونسکو څخه وتلې وا او دغه ادارې د اسرایلو په مخالفت تورنه کړې و چې دغه ادارې فلسطین د غړي په توګه ومانه. فلسطین د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی هیواد نه دی. د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي او کلتوري سازمان په ټوله نړۍ کې 1,150 ځایونه د کلتوري اهمیت لرونکو ودانیو په توګه پیژندلی دي چې لاغه جملې نه د بیت لحم لرغونی ښار دی چې په تخنیکی توګه په اسرائیل کې دی خو د یونسکو لخوا د فلسطین په نوم شامل شوی. د امریکایي يهودانو یوې مهمې کمیټې امریکا غاک ته وویل سره لدی چې د يهودي کلتور او يهودي دولت د نه پیژندلو په اړه اندېښنه لري خو دوی د يونسکو سره د امریکا د بیا یو ځای کېدو لپاره د متحده ایالاتو د پریکړې ملاتړ کوي.
يونسکو یو مهمه اداره ده، نیمګړتیاوې لري، همدارنګه د ملګرو ملتونو نور ادارې هم لري. خدا واقعا مهم کار کوي او دا د نرم ځواک یو وسیله ده. د نرم ځواک د کارولو یو وسیله ده که چیرې امریکا په دې اداره کې نه وي نو په دې معنا چې نور د متحده ایالاتو سیالان او مخالفان کولی شي په هغه میز راټول شي. په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه د مخ پر ودې نړۍ کې کلتوري پروګرامونه، ساينسي تبادلې، تعلیمي پروګرامونه کې په داسې طریقو کې برخه واخلي چې متحده ایالات به نشي کولای.
د یونسکو په نورو میراثونو کې د اتنز علي اکروپولیس په شمالي ایتوپیا کې د لالیبیا لوی لرغونی دبرینې کلیساګانې او د چین لوی دیوال شامل دي او د اوکرين د بندري ښار او د سا تاریخي مرکز سکال د یونسکو د میراثونو په لیست کې شامل شو چې په روانه میاشت کې د روسي توغندیو د دې ښار لوړه کلیسا په نخښه کړه.
یوازې په اودیسا کې په همدې شپه شاوخوا 500 ودانۍ زیانمنې شوې دي چې 25 د معمارۍ آثار دي او یو تاریخي مرکز دی. یو نړیوال میراث دی چې یونسکو یې د خوندیتوب مسؤلیت اخیستی دی.
د یونسکو عمومي رئیس وایي اوس چې امریکا بیرته د دې ادارې سره یو ځای شوه د دې ټول کلتوري وزن د وړلو درون مسؤلیت کې د یونسکو سره لویه مرسته ده.
ان سیتان د ډیویژن
د اختلافات او شخړو او د انسانيت په وړاندې د متوجي غوښونو په دې اثر کې مونږ نن خپل اتحاد بیا پیوړی کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو بیرغ به یو ځل بیا د پاریس په اسمان ورپیږي.
د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو بیرغ د رڼا په ښار پاریس کې د یونسکو پر مرکزی دفتر اوچت شو. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د خوځو د فیفا د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هیټي لوبډلې د برېټانیا په وړاندې یو پزړه پوري لوبه کړې ده. هیټي لوبه بایلل خومینوالي موافق نه دي او اصلي ګټن کې د هیټي لوبغاړي بولی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د انګلستان د ټیم له خوا د جورجیا سټینوی د پینالټي په وهلو سره وکول شول چې د هایټي د ټیم په وړاندې خپل ټیم ته بریا ترلاسه کړي. هغه په دې ډول سره د فیفا د نړیوال جام په تورنمنت کې خپل ټیم ته یو تاریخي بریا ترلاسه کړه. د لوبي وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې د انګلستان د ټیم روزن کې سرینا ویګمن ومنله چې دا د اروپا د اتلانو لپاره یو ستونزمن پیل و.
دوی ډیره عالی لوبه وکړه. ډیرې ښې لوبغاړي دي، لکه څنګه چې ما وویل ښه لوبغاړي دا په دې معنا چې ښې منډې وهل او په لوبه کې خلاقیت د دې ښه لوبغاړي مهارت څرګندوي. په دې تورنمنت کې زموږ د ټیم ټول لوبغاړي په ښه توګه وځلیدل. هغوی نن شپه لوبه ډیره ښه وکړه او د خپل ټیم له بریا ډیرې خوشحاله دي.
د هایټي د ټیم دفاعي لوبغاړي تبیتا جوزف امریکا غږ ته وویل چې د هغوی ټیم د ماتې نه ډیر څه زده کړل.
مونږ باید ډیر پاسونه جوړ کړی وای، په مناسب وخت کې مو شاتونه اخیستي وای، د فرصت په وخت کې مونږ باید شوت کړی وای. زه فکر کوم چې د راتلونکو لوبو لپاره به مونږ په دې کار وکړو ترڅو لوبه وګټو، ځکه چې مونږ غواړو شپړسم پړاو ته ورسیږو.
امریکا غږ د هایټي د ټیم د وی لوبغاړي نه وپوښتل چې د لوبې د بایللو سره څه احساس کوي.
زه فکر کوم چې مونږ مایوس یو، مونږ له لوبې د نتیجې نه خفه یو، خو زه فکر کوم چې مونږ سخت ولوبیدلو. مونږ یو څه مثبت کارونه هم تر سره کړل، خو خیر مونږ خپل ماتې منو او مخ په وړاندې ځو.
مونږ د هایټي د ملي ټیم د روزون کې نیکولاس ډیپلینا پوښتنه وکړه چې د خپل ټیم د فعالیتونو په هکله ارزونه وکړي.
مونږ په دوامداره توګه پرمختګ کوو او دوی په هیګي چې د یو غوره لوبغاړي په توګه څنګه د لوبې په میدان کې وځلیږي. نو موږ به پر راتلونکي لوبه کې په دې شی اعلان ور هم تمرکز وکړو.
درنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. سوشي وی ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزوی د کتاس غوړې شه د نن ورځې د پښتو خبرونه متنونه او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. کولای شئ د امریکا اک ویب پاڼې ته پښتو ویو ټک کوم ته مراجعه وکړئ او د نن ورځې ویډیوګانې هم په څو شیبو کې د امریکا اک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. دینا جان سلام، تاسو ته بخنه غواړم. مالکس مقدمه ورکړه د پښتو خبرونه په اکلام مېرباني پروگرام تاسو ته سپارو. په دریخ خبرونه کې کوم مطالب ته ځای ورکړل شو ده؟
بله، با تشکر از شما با سلام به بیننده ها و شنونده های برنامه های تلویزیون آشنا صدای امریکا. تلازات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه که با تحولات افغانستان و جهان همراست و از صحبت های مرتبط با وضعیت زنان. امیدوار هستم تا چند ثانیه دیگه با ما باشید و نیم ساعت بعدی برنامه را هم مشاهده کنید. در گزارش های این ساعت برنامه تلویزیون آشنا صدای امریکا، دیدبان حقوق بشر از هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا در ارزیابی مستقلش در مورد اعضای افغانستان با حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت بدهد.
سیلاب ها در چند ولایت در افغانستان باعث تلفات و خسارات گسترده شده و آمار تلفات ناشی از این سیلاب ها که شامل کودکان است و بیش از 40 تن افزایش یافته است. و ایالات متحده بعد از 5 سال دوباره به سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پیوست.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 26